ਕਨਾਡਾ ਸੀ।
خبر کې د ورځې دوه بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زهارون بچا درته سلامونه وایم په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام تاندې هیلې ضرور وو خبرونه به له مجید بابر وو
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول کېدو په زور له ملک د ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی په کراچۍ کې لادرک شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسکزی کورنۍ وایي چې نوموړی خپل کور ته راستون شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې په تړانګ او لویدیځ د سنډه اخیر هم واکمنی باید د فلسطینی ادارې وي په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په زوره له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی د نومبر په 13مه ترسره شوی د احتجاج تابعیت د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټه کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه دوی د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو نیول کېدو او ایستلو دی لاس واخلي د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
دنیا هر ملک کے زکم زکے غیر قانونی خلق اوسی اغیر پر ضابطا وی یا خو اغم ملکونو خلق اغیر شہریت ور گئی یا سکم دا اغد پر دا وکیل فیسلٹی ور کی دا اغا خپل کیس مخت کی اغا خلق کی زکم 40-40 سال نا اوسی اغا خلق کی دیکھو افغانستان طرف تا نہ دے اغت حقوق شتا نہ دے اغت تپوس والا سوکشتا
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی په کراچۍ کې لادرکه شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسکزی خپل کور ته راستون شوی د کراچۍ د ځوانو ډاکټرانو ټولنې مشر ډاکټر محبوب نورانی او د ورک شوي ډاکټر کورنۍ پخلی کړی دی چې لادرکه شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسکزی نن د غرمې خپل کور ته راغلی دی خو تر دا مهال د کراچۍ پولیسو د اسماعیل اسکزی د راخوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو پولیسو د نوموړي کورنۍ ته د تښتونې په اړه د پلټنو خبره کړې وه د اسماعیل کورنۍ او د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې تر اوسه نه ده په ډاګه کړې چې اسماعیل چرته وو او چاره خوشی کړو خو د هغه کورنۍ ویلي وو چې محمد اسماعیل د نومبر په 11مه نیټه ماسپښین 3 بجې د کراچۍ په تاریک روډ سیمه کې خپل کور څخه په زوره د پولیسو او یو شمېر کسانو چې په ساده جامو کې وو وتښتول او له تیرو یوې اونۍ نه راهیسې لادرکه وو خو پولیسو د دې تور په اړه څه نه دي ویلي د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دی دا خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي د پرلت یو مشر ملک ابوبری وزیر د نومبر په 13مه مشال لیډیو ته وویل دوی پریکړه کړې ده چې پاسپورت او ویزه به نه مني بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی د نومبر په 13مه مشال لیډیو ته وویل د سیمې نورې ستونزې هواروي خو د پاسپورټ او ویزې شرط د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزارت لګولې او دوی به یې عملي کوي د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا د چمن پرلت په ملاتړ کې له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په درېم ورځ هم روان دی د پښتون ژغورني غورځنګ غړي غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 28مې د روان پرلت غوښتنه دي ومنل شي د غورځنګ د لاریون لوال وایي دوی له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور ایستل کېدو غندنه هم کوي او غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ګډون دی د دوی نیول شوي اته ملګري در تر دره خوشي کړل شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته بلاخره باید د غزې پر تړانګ او لویدیځ د سنډه واکمني د فلسطین ادارې وي امریکا او اروپایي ټولنه حماس تر هګر تنظیم ګڼي نوموړي دا څرګندونې په خپل هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر په 13مه د امریکا په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ده اور وروستۍ خبر د لوبو پاړه د کرکټ د 500 نړیوال کپ پایلوبا یا فائنل نن د هند او آسټریلیا ترمنځ ترسره کیږي. دا مهال دا لوبا په احمد آباد کې د نریندرا مودی په نامه هغه میدان کې ترسره کیږي چې 1,02,000 نندرچان به ورته ناست وي. دا مهال هند بیټنګ کوي او سده پاسه د وو په وو اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 55 منډې جوړې کړې دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل اوس په رپورټونو درته وړاندې کو. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې یو ځل بیا احتجاج او پر حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول او په زور له هغې واده ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون نه وخته په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړل چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناد کډوال نیسي او باسي، بلکې هغه کډوال هم زوروي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی د پاکستان دا کړنې د بشري حقوقو سرغړونې وبللې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په قانوني توګه میز کډوال هم زوروي. دوی ویلي داسې پیښې کوشي هم نو دوی یې پاړه پلټنې کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت ویلي په ملک کې داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي، یعنی هغه بهرني وګړي چې قانوني اسناد ونه لري هلته د اوسېدو هغه به دوی وباسي. تفصیل نیاز علي راکوي.
د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټې تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې. احتجاجی مظاہرہ کی پختون ژغورن غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ گن غړو، مدنی فعالو وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادی مظاہرے په وخت د ملی جمہوری گن د سند مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروي.
یو خدل تا کیر ټیکر حکومت دا فیصله شکوله او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابې شي، دلته روزګار ته دې ته موقع نه کړ چې خپل روزګار دې سمیټ کی، دې خپل روزګار په یو طرف ته کی، او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان سیاسی او مذهبی گوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکه کړي او بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې سکمزه کې غیر قانوني خلق اوسي هغه دې پر ضابطوي، یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکمزه هغه دې پر د وکیل فیسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی، یا سکمزه کم از کم د هغه دې بشري حقوقو خیال ساتل شي. هغه خلک چې کم ډیر سرویلی به تندویلی دلته څلور 40 سال نه اوسي هغه خلک دې کګرو افغانستان طرف ته نه دې هغه حقوق شته، نه دې هغه تپوس ولا څوک شته، به سره سمانی کې هغه خلک روان دي.
په کراچۍ کې میشت او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مودی رهسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا مو هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي. هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د نومبر 13 مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مودی رهسي قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم پسند کې نسی.
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د پکم تسیو هغه وخت ډیر اس هغه افغانان هم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کستان هم نیولې اوس هم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا 1.5 سال نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي.
سید عبدالجبار زیاته کړی په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی، خو دغه کمپاین ودرېدلی نه دی. په پاکستان کې د سیاسي، مذهبي او پښتون ملتپال ګوندونو تر څنګ د بشري حقونو سازمانونو، مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نګرا حکومت سختې نیوکې کړي دي او ویلي د پاکستان نګرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. د بشري حقونو تنظیمونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي. د نومبر په 10مه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دې په سمدستي توګه ودروي. بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په 6مه پر پاکستانی حکومت غږ کړی و چې هغه افغان کډوال دې نه وباسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. خو بلخوا د پاکستان نگران حکومت وار په وار ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو له هیواد ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
بیا هم د افغان کډوالو د ستنېدو موضوع د پاکستان د نورو برخو په څیر په پېښور او شاوخوا کې هم د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي. له پېښوره یو شمېر استل کېدونکو افغان کډوالو مشال اډو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا بادایو ته ورځي او پر هماغه ورځ، یعنی چې کله ورپسې ورشي، دوی ته د وتلو امر کوي. دوی زیاته کړې چې په دومره چټکۍ د وتلو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو په زور ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د ګام پر ضد د هیواد دننه پښتون ملت پالو احتجاجونه کړي او هم یې په نړیواله کچه د بشري حقونو سازمانونو په وار وار غندنه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي له دې هیواد به ټول بې اسناده بهرني وګړي باسي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18مه نیټه تر شپې ناوخته پورې په تورخم دروازه 2398 بی اسناده افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلي او دې سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بی اسناده افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شوه او دغه لړۍ دوام لري. د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخې هلته د چمن له لارې بیا افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوې. د پاکستان په مختلفو برخو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دې له دې ملکه ووځي. له پېښوره لنډ کوتل ته لېږدول شوو ځنې بې اسناد افغان کډوالو د خپلو نومونو اخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کړهونه شریک کړل.
په ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کا، بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی. نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي. نو بیګا مونږ د شپې تیر کړې ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زما یې نه شي. د سرک باندې پراتو بس یخ نه د ماشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس هغه ځنه کډه راشو بس ډایرکټ زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي.
مونږ ته راغله ابل ورځ یو پرچی مونږ ته راغله چې تاسو به د ماخام پورې وځئ. نو مونږ ورته ویلې چې اوس خو مونږ به وځو، نو اوس دا کراکه مل کرا کوم ځنه کو د غازیم جوړ کړی دا خو یو خرچون غوړی کنه. په دې خاطر باندې مونږ چې کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډ تړل شروع کړی په دې سریټ وخت چې تقریبا کرام پینې کیده تقریبا دا کړه باندې دا کس می کنه ولو او دې په دې غزي باندې غریبې کور مونږ په درین لک روپې لګولې وي. ما په 50000 روپې خرڅ کړی دا بس ته خو خبره دا کرایه او دا مصرف او دا تک تکلیفونه دا څوک نه برداشت کړي.
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملک د شړلو امر شوی، او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ لري نو دوی نو باسي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکي وګړو ته له دې ملک د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی، او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده، او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجستره یا بی اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره 1 لک ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅه. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 1,980، او 10,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو د لغړیانو اتحادیې پرلت لا هم دوام لري. دا پرلت د اکتوبر پر 21 پیل شوی و. دوی وایي د پاکستان حکومت دی د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي او پر ځای د خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره تګ او راتګ وکړی شي. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پرلتوالو په ملاتړ کې له چمنا د کوټې پر لور احتجاجي لاریون نن پر دریم ورځ هم روان ساتلی دی. دوی هلته دوی لاریون پیدل کوي، پلی روان دي. د غورځنګ غړي وایي حکومت دی د چمن پرلت غوښتنې ومني، د غورځنګ نیولي غړي دي خوشي کړي او د افغان کډوالو له زورولو ویستلو دی لاس واخلي. د پاکستان حکومت بیا دریځ لري چې پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط تونه د دې ملک د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دي. په دې اړه معلومات موږ ته زموږ خبریال سمت شبنم نن سهار داسې راکړل.
دوی په دریم پړاو کې دا وخت د پښین کومه سیمه چې دا یارو نو پر دې سیمه باندې روان دي، او له دې سره خپل کم د دې چې نیول شوي ملګری دي د غورځنګ د هغوی انځورونه یا تصویران چې دي هغه راخیستی دي، او پر دې لار باندې د یارو څخه د پښین یارو سیمه ده. له دې څخه هم دغه شیبه دا دي چې یو منټ کېږي چې له دې څخه تیر شو، نو دوی به په 4 پړاو کې کوټ ته رسي. دوی 15 غوښتنې لري. دوی وایي چې پر چمن باندې چې کوم پرلت روان دی د دې غوښتنې دي ومنل سي. دویمه غوښتنه د دې دا ده چې افغان کډوالي په زور له هیواده نه ایستل کېږي، او بل دی هم دغه لکه څنګه چې په چمن کې ناس پرلت پښتنه کوي چې پر ډیورنډ کټر دی د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول چې دی هغه دی ختم کړل سي. دی هم دغه غوښتنه لري. او بل څلارم دی وایي چې د ډیورنډ کټر دواړو غاړ ته کم میشت خلک دي، نو دې ته دی د دواړو هیوادونو کم دغه چې دی تابعیت چې دی هغه دی ورکول سي. پنځمه غوښتنه د دې داده چې د دې د غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورلا ترین په ګډون داسې د دې اته ملګری چې دی هغه د حکومت لخوا نیول شوی دي، نو دوی دغه د خوشکول غوښتنه کوي.
دوی چې روان دي دوی څومره کسان دي په دالاریون کې او دوی به کوټه ته څو وخت رسیږي؟
هم دا اوس زما لدی سره خبرې وسوې. دوی وایي چې دوی چې کوم د یارو او د سرانان ترمنځ ماښام دلته پړاو کړی و، دوی د شپې پړاو کوي او د ورځې چې دی هغه خپل مزل روان ساتي. نو پر ولس تاریخ دوی له چمن څخه راوتلي دي. نو نن نولس تاریخ دی، دوی وایي چې موږ نن کوټې ته نسو رسېدلی. نو کوټې ته نږدې داسې به یو پړاو کو او سبا به کوټې ته رسو. هلته په کوټ کې به دوی پرلت وهي او د پرلت ترڅنګ هغه پرلت چې دی وایي چې دا به یو ډیر لوی پرلت وي. دوی موږ ته دا وویل چې کوم زموږ ځینې ملګري چې دی ډیر پر پښو یې مزل کړی دی. که څه هم دوی له چمن څخه اتیا کسان وو چې راوتلي وو، نو لومړۍ شپه د دوی پر د کلابدلا پر ژړبند سیمه وه، دویمه سیمه د یارو او پشین ترمنځ دلته په دې سیمه کې وه. نو دوی وایي چې زموږ ځینې ملګري چې دي هغه د پښو د مزل کولو له وجې د هغوی پښې تړک سوي دي. نو دغه چې دي موږ روغتونونو یا هسپتالونو ته استولي دي او ورسره د ځنګل څخه بیا چې کومې پر مخ سیمې راځي، نو د غورځنګ نور ملګري چې دي هغه د دوی سره ملګري سوي دي، هغه ځینې چې خوړ سوي دي هغه دوی روغتونونو ته استولي دي. نو دا وخت تقریبا د 200 په شاوخوا کې د غورځنګ غړي چې دي هغه دغه سفر روان ساتلی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو دغه کسانو پر ضد د ګامونو پورته کولو لړۍ تیزه کړې چې تر 300 کالو پر کم عمره هلکانو سیګریټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دوکاندارانو پر ضد قانون سره سمه کاروایي کوي چې په دې کار کې ښکېل وموندل شي. ځایی خلک ته دې ګام هرکلی کوي او وایي چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سیګریټ څکول تاواني کار دی، بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو له دوکانونو سیګریټ ونه غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې سلیش تاڼو او ګشکونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د 300 کالو نه کم عمر ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروایي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې وویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی، دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی، سیګریټ دی، چې دا په دوی باندې هرگز هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی، کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کوم ده اب په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی دا صرف او صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سوات سیدو شریف دکاندار محمد غفار وایي چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي، خو بعض دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان اکثر وایي یار روډ لوړم یا دار لوړم یا نیکر لوړم، نو موږ ته یار هغه خبره راولي کنه ښه وي، نو ماشومان موږ سیګریټ نه ورکوي. په دې ذات باندې بل بچی ورکړو سبا زما بچی بل دکان ته شاغل ورکولی شي، بیا سیګریټ څخه شي خو نه سیګریټ خشه دی سړی یار وړو لور کې کی نو خو خبره نه ده.
تاسو خرڅوي غلې؟
ها خرڅول جدا خبره ده، خو لوی راځي دا کول ورکول دی هغه عادت دی. موږ خلک اکثر دي لوی ته وایم یار اس کوم دا خشه نه دی، بس سیه تبا نقصان هم مالی نقصان دی هم جانی نقصان دی هر طرف نقصان دی، نو خو خبره نه ده چې نڅکی نو خو خبره ده.
د سوات سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وایي چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي، په دا کې 9% ښځې شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکي وي. د سیګریټ نه یو شمېر ناروغۍ ولاړېږي.
موزیره سرزر خبرې وکړو کینسر په وجود کې د خولې د کینسر نواله د غټو کولمې د کینسر پوری د معدې د کینسر پوری د چې د کاسکې سینې بیماریانی لگئی، د زړه بیماریانی لگئی، د فالج بیماری چی داغ انسان تا لگی بلکہ ایون شوگر چی داغ انسان تا سگریٹ تا اثر لگی دیشی اور غاخون مسئلے چی داغ ندی سگریٹ تا اثر لگی زم زم خدا المیرا سوکھ دفتر کی ناسی کے بگاڑی کی ناسی کے بپار کی ناسی وہ سگریٹ پہ لگا والے اور دب ادی معشومان باندھے دے غلط اثر چیرے دا پری باسی ڈی پی او سب چیز کم قدم مغست دے زخم دا پکار دادا کہ حکومت پاکستان پٹول پاکستان کے نافذ کی اور زم جی ایون دا اس رحم وکی چی پبلک اسپیسز کے جگہ خلق سگریٹس کی پاگے بانی ہوں
د سوات پولیس وای چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 1,00,000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو ته غوږی رودونکو د نومبر پر 13 یعنی پرون د پیښور په ایڈورډز کالج کې د پښتونخوا رنگونه په نوم یو ورځنی کلتوري میله وشو. په میله کې د کالج ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون وکړل. له دوی څخه ځینو یې د سیمې روایتي کالي او خواړه نندارې ته وړاندې کړي ول. په میله کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې او زده کوونکو ورته اتڼونه وکړل. عظمت علي شاه پرې رپورټ راکوي.
دا نومبر په 13 پیښور ایڈورډز کالج کې د پښتونخوا رنگونو په نوم یو ورځنی کلتوري میله ترسره شوه. میله د ایڈورډز کالج د پښتو ټولنې را جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا کلتوري خوراکي جامې او نور شیان د نندارې لپاره ایښودي وو. میله کې زده کوونکو په لاس جوړ شیان او د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ځایونو عکسونه هم لګولي وو. د ایڈورډز کالج زده کوونکی صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې د سټال مقصد یې کتونکو ته د باجاوړ د ځایي شیانو په اړه پوهاوی ورکول وو.
زمنګ سره نفرایډ هم په دې کېشته دی. زمنګ سره پکې رایس چکن دی، چاولو دا زمنګ د باجاوړ پیداوار دی. خپل چاولې دی اغم دی. زمنګ سره پکې دلته کې د انډو الواشته دی او زمنګ سره پکې ټول نه ډېر بیسټ سوکړکو کم چې په تنور باندې پخېږي هغه سوکړکو زمنګ سشتره کم چې په تبخی باندې پخېږي سوکړک هغه زمنګ سشتره سو د پکوړو په شکل کې.
د کالج د انتظامی په وینا چې د میلی مقصد په کالج کې د مختلفو صوبو زده کوونکو او خلکو ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو د کلتور په اړه پوهاوی ورکولو. د کالج زده کوونکي او د میلی یو انتظام کوونکی مهنور اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې کلتوري میله کې نه یوازې د پښتون بلکې د پنجاب، بلوچستان، چترال او نورو علاقو کلتور هم وړاندې کړی شوی دی.
د دې ورځ د منځلو مقصد د امن پیغام دی چې پښتون قوم ته د کله هم د جنگجو په نظر ونه کتل شي. ځکه چې یو پښتون قوم خو چې کومې علاقې سره تعلق ساتي یو خپل کلتور او یو خپل تاریخ لري.
میلې ته راغلی اکیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلې کول د وخت ضرورت دی چې ځوانان ته د خپل کلتور او تاریخ په اړه پوهاوی ملاويږي.
نه صرف د پښتنو بلکې د هر څه د خلق کلتور سره تړلي خلق راغلي دي دلته او ګوري. نو دا ډېره ښه خبره چې نړۍ یا قام د یو بل د کلتور نه خبر شي او یو بل اوپیچني. پرمختګ چې کیږي نو هغه به د کلتور سره کیږي. پرمختګ چې کیږي نو هغه به د خپلې ژبې سره کیږي او د خپلې ژبې نه بغیر سوچ هم ممکن نه دی او پرمختګ هم ممکن نه دی.
د د میلی په پای کې د زده کوونکو لپاره د موسیقۍ تابعه هم شوې وه چې پکې د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد او نور هنرمندانو سندرې وویلې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو د نننیو خبرونو مهم هغه درته اوروم. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو دا غو په زوره له پاکستان د استلو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر تل پر پرتلسمه شوی دی احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو پکې برخه واغسته. دوی د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو لنیولو او استلو د لاس واخلي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت بیا وایي چې په ملک کې داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. په کراچۍ کې د لادرکشوي ډاکټر محمد اسماعیل سگزی خپل کور ته ستون شوی دی. د کراچۍ د ځوان ډاکټرانو ټولنې مشر ډاکټر محبوب نورانی او د ورکشوي ډاکټر کورنۍ پخلی کړی دی چې ډاکټر اسماعیل سگزی د نومبر 15مه یعنی نن غرمه مهال خپل کور ته ورغلی دی. خو تر دا مهال د کراچۍ پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسماعیل کورنۍ او د ځوانو ډاکټرانو اتحادي تر اوسه نه ده په ډاګه کړې چې اسماعیل سگزی چېرته و، چا خوشې کړل. او دغه کورنۍ ویلي چې نوموړی د نومبر پر 11مه ماسپښین 3 بجې د کراچۍ له تاریک روډ خپل کور ته روان و چې د پولیسو یو شمېر کسانو چې په ساده جامو کې وو اوچت کړل او لته یوې اونۍ راهیسې دې لا درک و. خو پولیسو د دې تور په اړه څه نه ویلي. د کوز جنوبي وزستان په انګور اډا کې د افغانستان لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط پر ضد پرلت نن پر 6مه ورځ هم روان دی. د خلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کېدو ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د کوز جنوبي وزستان مرسیال کمشنر یاسر سلمان کونډي بیا پرون مشال اډو ته وویل چې د دې سیمې نورو ستونزې واروي، خو د پاسپورټ او ویزې شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوهم دوی به یې په اړه کومه پریکړه کوي. او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ نه د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 ایسارو کنټینرونو د لیږد بهیر پیل شي. خانجان الکوزی پرون مشالډو ته وویل چې ممکنه دا کار څو ورځې وخت ونیسي. اسلام آباد د اکتوبر پر 3مه له افغانستان سره د ترانزیت پر تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستي ول، خو افغانستان هغه رد کړیو. او بل خبر به د کرکټ درکو چې نن د هند په احمد آباد کې د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام پای لوبه روانه ده. د هند او آسټرالیا لوبډلو ترمنځ هند دا وخت بیټنګ کوي په 43.3 ورونو کې 92 منډې وهلي دي او 3 لوبغاړي آؤٹ شوي دي. اوس په درته اوریدونکو د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه وړاندې کو. ګیلپ یو څېړنیز اداره ده، هغې په خپل یوې تازه سروې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکی غیر یقیني له کړاو ډک او تور تم دی. د دې اونۍ په تاندې هیلې پروګرام کې هم پر دې موضوع خبرې شوې دي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خپرونه تاندې هیلې د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. دا تاندې هیلې پروګرام دی. زه فرخنده صد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو، ګیلپ څېړنیزه اداره په خپل یوې سروې رپورټ کې وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکی غیر یقیني له کړاو ډک او تورتم دی. نه پوتان دی هلی کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. د ګیلپ سیرنیز ادارې دغه سروې رپورټ ښایي چې په هغه هیواد کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند پر تیرولو یا د خپلې موجوده ازادۍ نه خوشحاله دي، چې دا په نړۍ کې د یو هیواد تر ټولو کمه شمېره ده. د امریکا سیرنیز اداره ګیلپ چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه اړوندې سیرنې کوي، د جولای میاشتې د نظر پوښتنې په اساس د نومبر په 10مه په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همداراز د هغو سلګونه زره بې اسناده کډوالو میرمنو چې له پاکستان ایستل کیږي، لړلید یا مستقبل تیاره ښکاري. ما د کابل د یوې اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی سره خبرې کړي. نوموړی وایي دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند څنګه دی او دوی د څومره چیلنجونو سره مخامخ دي.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډېره زیاته واضح شوی ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې دونیم کال دې خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتونه بند دی، هر ورځ ښځې د خپل دکان منفکیږي، دوی ته اجازه ورکول کیږي نه. مشکلاتونه د ښځو زیات ده. دا چې یو ارقام څوک ورکوي دا کلن غلطه خبره ده، ځکه چې زه خپله په افغانستان کې
بالکل تاسو سم خبر وکړه. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو څه وضعیت دی؟
خو د لوړو زده کړو مکمل په مکتب تر شپږم سنف پورې مکتبونه خلاص دي. شپږم نه هغه خواته ټول مکاتب بند ده، هیڅ جنکیان مکتب تلی نه شي. ډېر ښځې خپل د جنکیانو د خپل د راوان لاسته ورکړی ده. دوی استګره پاتې شوې، دوی پانتونه پاتې شو، په سره سره په دې مشکلاتونو سره مواجه شوي دي. دوی دون داسې جنکیانو چې دوی آخره کال وو هغه هم بې وضعیت همداسې دی، مکتبونه بندي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر حمله ثانی پورې، تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شي دا حمله ثانی پورې کېږي نه.
د ګیلپ په دې نظر پوښتنه کې په سلو کې یوازې 11 ګډونوالو ښځو ویلي چې په خپله خوښه د خپل ژوند تیرولو څخه راضي دي، او په سلو کې یوازې 11 ویلي چې په ټولنه کې ورسره ښه رویه ساتل کیږي او یا یې درناوی کیږي. خو تقریبا ټولو ګډونوالو ویلي دي چې په ژوند کې د څه نه څه تکلیف او کړاو څخه تیریږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مسکا احمد چې په پېښور کې زده کړې کړې وای، هلته د نجونو د کار روزګار کولو یا تعلیم حاصلولو هیڅ آینده نه ویني.
په داسې حال کې سبق نشته، نه ګټه ټولې نه سي، ټولې ډیپریشن کې دي. انجینر کای دي پنځور شي چې ځان نو وښني په قرضونو په هغه پیسې راخښ کې موږ لکه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو. هغه دې نه په لاس فاینل سیمستر کې هغه په کور کې نو لکه ډېر خواري وکړه.
تپوس تا کوم مسکا چې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې نن سبا د نجونو خاص کر د هاغ نجونو ژوند ته چې هغه زده کړې کړې دي یا په پېښور کې یا د پاکستان په نورو ښارونو کې کړې، یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې کړې د افغانستان، خو اوس په کور ناست دي، د دوی ذهني صورتحال ته دا شان د دوی مالی وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ ده
چې افغانستان کې خپل زده کړې کړې او افغانستان باندې کړې دي، نو هغه ټول ته ډېر زیات مشکلات دي. هغه دومره کوششونه کړې دي، لکه هلته حالات دومره خراب دي چې افغانانو سره دومره نشته چې هغه خپل فیسونه خلاص کړي. هغه یو بل نه په قرض راخیستی چې یو ورځ به موږ داسې ځای ته ورسو چې موږ به خپل وظیفه وي، موږ به خپله پیسې ګټو، دا قرضونه به موږ خلاص کړو. بل داسې دي چې راته څنګه وشو لکه دا ملي اردو کې یو سایډ بل دی کې زمونږ څومره لکه د هر کور نه یو دوه درې سړي هغه شوي دي، شهیدان شوي دي. نو هغې په کور کې داسې څوک نه شته چې هغې دپاره ګټه وکړي، پیسې وله وګټي، ضرورت دی د هر څه ته. هغې په وجه هغې هغه کوم مقصد دی چې وو چې موږ به دې ځای ته ورسو، یو څه به وکړو خپل کور لپاره، هغه ټول یې په اوبو وې وړه. په کورونا سي دي کړه کې ډیپریشن لدني په لاس سمستر کې تا په اخري سمستر کې تا یې او هغه کې بیا دا کار چې تا ته اجازه ته په کور کې نه هغه تا په څومره مشکل یې اول د کور نه اجازه بیا هغه پیسې تا پیدا کول بیا هغه تل راتل په داسې حالات کې نو دې ته چې سوچ وکړي نو انسان ډېر داسې دي چې هغوی خودکشي کړې دي دې حالت ته جوړ شوي ټول په ډیپریشن کې غریبان څه وکړي اسه مشته پکې په کورونا کې لکه بندیانې
دا ګیلپ کا سروې چې کړې ده دې کې 11% ښځو پکې یوازې دا ویلې دي چې دوی په افغانستان کې خپل ژوند په خپله خوښه تېرولې شي په دې کې ډېرې خبرې راځي کنه زمونږ په ټولنه کې
ډېر زیات هغه شوی دی په خپله خوښه هغوی څه نشي کړی څه کړی شي اول تعلیم دی تعلیم نه دی کېنول کار کړل هغه نه دی په کور کې نو نور خو څه پرې ده دا غوډې ډېرې روستې خبرې چې په خپل خوښه واده کړل دا هر څه خو ډېرې روستې خبرې دی کو نه وتلی نشي ډېر ځینو کې کابل کې خیر څه ځای نه بدافي چې سید ښځه ځان له وتلی شي هغې کې مغه په دومره یاره باندې څه نور نورو ځینو کې ښځه ځان نه شي وتلی چې سړی نه وي ورسره ضرور خو نه ده چې هر ټایم د سړی دا به سړی سره وځي کور نه خو پرې هغه چکر نه تفریح ضرورت خو یې کنه هر انسان ته یې نور څه نه وي په هفته کې یوه ورځ مخکې به تلله خلک چکر له اوس یې نه پرېږدي هغه ټول ځینو ته د سړو ته اجازه شته ښځې په بندې کړې دي ښځې نه شي تلی که ډېر څه وکړي نو یو رېسټورنټ پورې لاړې شي هغه اجازت شته او هغه هم بل چا سره نه لکه صرف خپل کور والا سره نو دا نور هغه به موږ نه ساتو توقع
ها ها او مسکا دې کې یو خبره د خزو صحت هم د کنه په افغانستان کې د سمره ریپورتونه چې راځي مونږ ګورو چلته د ظاهري خبره ده چې د خزو ډاکټرانو ډیر سخت کمې دي دا شان د ماشومانو د خزو کمغه صحیح سہولتونه چې دی هغه نشته دي د خزو د صحت په حواله سره دا وخت افغانستان څه وضعیت ته دي څنګه ګوري
د خزو حالت ډیر زیات خراب دی چې هغه ټول نه ډیر ضرورت خو خزو ته یې کیاری دا وړي نور داسې د کور داسې ډېر هغه دي نو هغې مینټلي او فزیکلي دواړه ټیک نه دي ډاکترانې نشته دی چې بېخي او ښځه په ماشوم باندې بیماره شي نشته دی چې شته هم دی هغه ډاکتر هغه چې صحیح تکړه تکړه ډاکترانو هغه ټول سالم وخته خلک ووته هغه پاتې دي چې هغه وتلی نه شو او هغه هم داسې کسان دي چې هغې هغه نرسنګ مطلب هغه ډیپلوما ټایپ کړي یو کلنه دوه کلنه شپږ کلنه نو سوچ وکړه چې هغه هغه یو ډاکتر چې صحیح سپیشلیسټ دی هغه او یو ډیپلوما والې کې به څومره فرق وي او بل شتم نه دی هغه تیار چې کوم هغه هوتلې هغه ته یو سوچ پاتې دی هغه د عمر په تیرې دو باندې دی هغه بچا چا ته ورسیږي یو ډاکټر به د زرو کسانو په سر یو ډاکټر یو دی ته سوچ وکړي
او مسکا تاسو چې په افغانستان کې کله سفر کوي یو ځای نه بل ځای ته ځي نو تاسو څه ویني چې هغه خزي په خوا چې به یا په تیر حکومتونو کې به چې کارونه لرل په مختلفو محکمو کې مختلفو څانګو کې د هغوی مالی مسلې اوس زیات شوې دي د دې باره کې چې کله تاسو خزو سره رابطه کیږي خبرې مو سره کیږي نو دوی څومره د دغه اړخ چې دی دا د خزو متاثر شوی دی او آیا دا واقعي دی چې ګنې هغه خزي چې په خوا یې خ ژوند لرو ډېر خخ کارونه کول اوس په سوال غوښتلو یا په دې باندې مجبور شوی دي
او هغه کارونه کینولې ګورو یې کینې دي تاسو کینې اول لکه سکولونه چې وګوره دي جنکو سکولونه کې ټول د خزي مالې مانې دي چې سکولونه بند شو ټول په کورو کې ناستې خلک یې سوال تک جوړ کړی دي هغه په دې شرمګي چې یو استاد لاړ شي په سکول کې جنکو له سبق ورته په دې شرمګي چې یو خزه په سرک غاړه ناستې او سوال کا یا هغه یو رېړه کې څه ټول هغه خرسي نو هغه حالت ډېر زیات خراب کړی دي بل دا چې کومې جوګانې وغیرہ هغه ټول بند شوې چې کومې په وی هغه اوس ورته ویل چې بس نور به نه کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ
اوریدونکو دا تاندې هلی پروگرام دی مونږ پکې د ګالب د هغه سروې ریپورت په اړه خبرې کوو چې وای افغان میرمنې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته سکولونو، پوهنتونونو، په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي دفترونو کې له کار کولو، ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو راوګرځول شوې. د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. د ګالب دغه سروې رپورټ ښایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټولې افغان میرمنې په ناخوالو او مایوسۍ کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي په اساس چلند نه ورسره کیږي او یا هم د خپل موجوده حالاتو څخه مایوسه او ناهیلي شوي دي. د بشري حقونو فعاله کندي صاحبې د ګالب د دغه سروې په اړه وایي:
دا پوهه نه لري، لکه ژوند په دغه هغه منلی دي چې دغسې بس ښځې یا د کور یا د کور په دې طریقه منلی دي. دې کې مخکې نه هم خو په ټوله ایشیا کې بیا خصوصا په افغانستان او پاکستان کې بیا لږ زره ډېر معمولي ښځو لکه هغه کړی دی. افغانستان کې ډېر شاته پاتې وروسته پاتې خصوصا پښتنې ښځې هغه تعلیم ته چې څه وتې وې څهکه شوې وو هغه ډېر ستونزو نه وتې وې. داسې جنکۍ مونږ پېژندل چې هغه به کور کې د میندې خوا نه دومره د سختي سره هغه وي چې ته به د کور ټول کار کوې، بیا به زه ته سکول ته چې زه ماته زما کار نه کوي کنه دا یو دمکي غوندې ورته ورکوله چې که کار پوره نه کوې نو تا به سکول ته زه نه پرېږدم. هغه ماشومان به سهار وختي پاس تلې د کور ټول کار به یې وکړو چې څوک ماته ونه وایي چې یا مزه یا داسې دوی به لاړې. نو دا داسې جنکۍ په ډېر ستونزو باندې تلې، ډېرې داسې وې، ډېرې کمې خو داسې خوشنصیبي وې چې هغه د مترقي کورونو کې پیدا وي هغوی ته لږ زره سهولتونه برابر وو هغوی تللې. خو زیاتره چې تللې داسې تللې چې هغوی په کور کې بیا د ورور خبرې پلار خبرې د کور ماحول د ټولنې هغې سره سره هم دوی تعلیم کولو هغه پرې بند شول که نه. دغه اوس په کابل کې په یو پارک یا یو د سلځای کې د ښځې اجازه نشته ده. ښځې یو رقم بندي بازار ته تللی شي خو هغه بازار تګ هم داسې دی چې ټولې تورې وباید لکه بل شانت حالت دی. د ښځو هغه د وخت د تېرېدلو سره په کار دا دی چې ترقي وکړي که نه، د انساني ژوند هغه ازادګانې لاسته راوړي. خو چې حالات وګوري هغسې بالکل نه دی لکه وروسته چې ځي سل کاله هم نه، موږ وایي څوارلس کاله وروسته تللی دی. شاید هغه د اسلام چې نوی هم راغلی و دومره پابندیانې په ښځو نه وي لکه اوس چې په افغانستان کې په ښځو دي.
ما دې ځینو ښځو سره خبرې کړې، هغې دا هم وایي چې نن سبا هلته چې کمې خاص کړې جنکۍ چې کومې دي هغوی چونکه مخکې به سبقونه ویل یا به کار روزګار کوو هغه اوس بند شو، سږې ذهني مسلو یا ذهني پریشانۍ او نه یا ډپریشن چې ورته مونږ وایو کنه دې سره مخامخ.
بالکل بالکل داسې دي. او ډېر هغه خلک وو چې لاړې پاکستان ته هلته داخلي کړي وي هغوی اوس واپس راغلي. هغوی چې وګوري د رنګونو نه پته لګېږي چې دوی باندې ذهني حالت د کتون هم پته لګېږي. هغوی هلته بیا د سره شروع کړو کورونه هر څه فیملي هر څه دلته پرېښودل لاړل. په سره کم هر یو زر ډالره د یو ویزې ورکړي وو چې هغه یو سړي ویزه ترلاسه کړې وتلي وو اخوا وختي وو. هلته درسونه شروع کړي وو بیا دا ډېر وخت ویزې نورې ختمې شوې، دوه کاله وشو هغه د یو کال یا شپږ میاشتو ویزې وې. هغوی اوس واپس راغلي هغه جنکۍ تعلیمونه مینځ کې پاتې شول. هغه دلته چې وې خو وې هغه بعضې کورنۍ چې خپلو لورګانو لپاره تللي وو هغوی هم اوس واپس شول. ډېر بد حال دی د افغان جنکو. او په دې کې خلکو ته به دوه کاله درې کاله ښکاري که نه د تعلیم نه پاتې کېدل. خو دا داسې وګڼه چې درې نسله تباه شول. ډېرې جنکو زبردستي ودونه کېږي، ډېر باندې همدغسې د ژوند ناخوالو سره مخ کېږي چې هغوی بیا په ژوند کې نور نشي کولی تعلیم وکړي.
او کندي کره چې طالبان په واک کې راغلي د هغې نږدې دوه نیم کاله پوره کېږي. دوی دا ویلي وو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې به د امرسانی پورې بندې وي. دغلته خلک دې ته څنګه ګوري چې آیا د طالبانو له خوا به ګینې پر دغه امر یا په دغه فیصله کې څه بدلون راشي؟
دلته چې داسې حالاتو نه ګوري خو دوی ما ته نه ښکاري چې دوی د تعلیم په هکله نور څه پرمختللی مکتبو کی یا خود لپاره دوی ساسنتیا به برابر کی تعلیمی هغه کی داسه سخکاری منا او سب منګ اسم تیر دورین تجربه لرو کنه پنځه کلن دوره کی پنځه کلم دا څه تر سوچ دوی د حکومت منځلار نشو دوی ورک نشو تر هغه پورې خود باندې هغه سه پابندیان وی نو اوسم خدای خبر خدای خبر او منګ هم داسې خو نه ګڼل کیږي چې دوی به بیا جنکو ته د تعلیم حق ورکړي.
دا تاندې هلي پروګرام دی. د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې ل راتللو وروسته پر ښځو او نجونو یو شمیر بندیزونه ولګول شول. د دغو تیرو نږدې دوه نیمو کالو په موده کې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه بندیزونو د نجونو او ښځو پر اقتصاد، ذهني او رواني وضعیت او زده کړو ناوړه اغېز کړی دی، خو طالبانو لا هم خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. ګیلپ د امریکا یوه نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بېلابېلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څېړنیزې نظر پوښتنې کوي.
تعلیم دپارم سہولتشتے لیکن اکو دپارا سر بیا دو بھائی ہو یاد رکھے جو تیر سی لگا لگتا کون دیکھا جی
نو زمنگا سے سورج سماجی چند دی وقت کی نارا ٹول میرے من اور
پندرہ سال زما دوازوں شو سو ہوا تو کالا ہم تک کسان پالو اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه نکاح نامې دی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو ښځو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د ښځو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوری حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسائلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلی کې لفرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هلی پروګرام چې موږ پکې د ګالپ د هغه سروې ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکی لري. اوس زه فرخنده اسد له تاسو سره اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال ریډیو دا کدروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.